کمکشد یا گوشت کمکشد کچولو کمکشد
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو د ماګنټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکو زهره جویا وای چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي ته دا جایزه د بشري حقوقو، عدالت او جنسيتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. اغلی جویا بیګاش په ازادي رادیو ته وویل
این جایزه در شرایط برما اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها
در جایزه ما ته په داس شرایط که راکړل شوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بیان آزادی او د رسنیو آزادی تر ګواښ لاندې ده. موږ له دې کبله اندېښنه لرو چې د افغانستان خلک به د بیان د آزادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي له حق څخه په قطعي ډول محروم شي. زهرا جویا چې د رخشانه په نوم د یوې رسنۍ مسؤوله ده زیاتوي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اغلی جویا دا رسنۍ په 1999 کال کې پیل کړه خو کله چې طالبان واکمن شول نو له هیواده ووت او اوس په لندن کې اوسي. د ماګنیټسکي د عدالت نړیوالې جایزې سږکال پر افغانستان سربیره له امریکا، کاناډا، روسیې، ازربایجان او وینزویلا څخه د بشري حقونو او رسنیو فعالانو ته په شپږو برخو کې ورکړل شوې ده. ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هېواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تېرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکی هېواد و. په تیر اګست میاشت کې په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي آتشې ویلو چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د تجارتي حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې باید د همکارۍ نوې کچې ته لوړ شي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تېره زمري میاشت کې وویل چې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالر او د وارداتو کچه 8.1 میلیارد ډالر وه چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. په پروان ولایت کې په څلورو جلا ترافیکي پیښو کې یو تن مړ شوی او څلور نور ټپیان شوي. د پروان امنیې قومندانې چې طالبان اداره کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې یوه مېرمن هم شامله ده. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بلخ سمنګان د لویې لارې په اوږدو کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دو تنو د مړینې او د درېو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون سهار د سمنګان ولایت په حضرت سلطان سیمه کې شوې ده. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه د سړکونو خرابي، د ترافیکي نښو نشتون او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل کېږي. یو جګپوړی ایرانی چارواکی وایي چې ایران به له اسرائیلو سره د اوربند په برخه کې د لبنان د هرې پریکړې ملاتړ وکړي. د ایران د لوی مذهبي مشر، لوی سلاحکار او د پارلمان پخواني رئیس علي لاریجاني پرون د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا بیروت ته د دې لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان زیانمن کړي په ځواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي. د لاریجاني سرګندونې ښیي چې تهران د هغې کړکېچ پای ته رسېدل غواړي چې په نتیجه کې اسرائیلو د لبنان ایران پلوي حزب الله ډله سخته وځپله. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي. امریکا دا ډله یو تروریستي سازمان بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي دي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي او له کیف سره د عادلانه او دوامداره سولې په اړه خبرې پیل کړي. د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسیې د مشرانو ترمنځ په تیرو دو کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ خو د دې بیان له خپرېدو سمدستي وروسته د اوکراین ولسمشر غبرګون وښود. ولادیمیر زلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي. زلنسکی وویل چې داسې تشې خبرې اترې هغه څه دي چې پوتین یې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوږدې مودې راهیسې غواړي. د شولز د دفتر په بیان کې د نوموړي له قوله ویل شوي چې جرمني به له اوکراین څخه ملاتړ ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې اړتیا ورته ولري. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف بچې د ازبکستان تب ادې نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوال سیالۍ کې دا ملي لوبډله رهبری کوي. خبرونه مولا زاد راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې بو اوري چې په خوست کې د درې وراډوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي.
بعد مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا سات په سیر باندې باید په ماغه شکل باندې وګرځي، کایوه درجه هم کاته پورته شي، بیا دوی د استخبارات ملوري خبريالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کی. ښه تازه بیلګې د خوست رسنۍ ده.
که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې نالوستي ځوانان که څه هم خط نه شو لستی، خو له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې په خاطر اړ شوي دي چې زده کړې وکړي.
ځان ته یو شخصي استاد لرم، دا غوښته د انټرنیټ له لارې نه، نو د انټرنیټ له لارې کوشش کوم چې زده کړې وکړم.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خوست کې د دریو رادیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبانو دو رادیوګانو ته چې د تړل شو رادیوګانو له ډلې بیرته د خبرونو اجازه ورکړې ده، خو د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او له هغې ډلې د بې پولې خبریالانو ټولنه او فعالان له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند سخت انتقادونه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوه اونیو کې په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د دریو رادیوګانو پر خبرونو د موسیقۍ د خبرولو له کبله بندیز ولګاو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن رادیو خبرونو ته د دې تعهد له اخیستو وروسته د خبرونو اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. د بی پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل د پای ته ورسوي. په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د اکتوبر په 16 رسنیو ته خبر ورکړ چې د موسیقي او د ښځو په اواز د خبرونو اجازه نه لري. د اکتوبر په 1 چارواکو د غرغښت رادیو خبرونې له دې اصولو څخه د سرغړونو په تور بندې کړې، خو درې ورځې وروسته په دې شرط د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړه چې موسیقي به نه خپروي. سیمه ایزو چارواکو د نومبر په 16 د لوانګ رادیو خبرونې هم په همدې دلیل بندې کړې. د رادیو چې د موسیقي د خبرولو ترڅنګ د انجونو لپاره د ثانوي او لوړو زده کړو تعلیمي خبرونې جوړولې تر اوسه بند ده. د امر بل معروف ادارې له لوانګ رادیو مخکې د ژمن رادیو خبرونې هم بندې کړې وي، خو د رادیو 13 د لړم په 20 د خبرونو اجازه ترلاسه کړه. د کابل پریس کلب مشر او رسنیز فعال عزیز احمد تسل وایي چې د افغانستان رسنۍ اوس مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا ګواښل کیږي.
د افغانستان د رسنیو ژورنالستانو په اړه باندې طالبان نه ښه پالیسي لري او نه هم ښه نیت لري. له بده مرغه کومه پالیسي چې دوی لري لکه دا سات په څیر باندې باید په هماغه شکل باندې وګرځي، کایوه درجه هم کاته پورته شي، بیا دوی د استخبارات لوري خبریالان بندیانېږي، رسنۍ تړل کی. ښه تازه بیلګې د خوست رسنیو ده چې له نیکه مرغه یوه رسنۍ بیرته خلاصه شوې، خپل فعالیت شروع کړی دی.
طالبانو په 13 کې د خپل واکمنۍ د ستنو لټینګولو سره هم مهاله پر ټولو کورنۍ او رسنیو په تدریجي ډول خپل واک ټینګ کړای دی، او خصوصي رسنۍ هم تقریبا د دولتي رسنیو په څیر اداره کوي. په ورستیو څو اونیو کې بیلابیلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول شوې دي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللې دي. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د نظام پر اجراتو نیوکې نه کوي. همداراز د رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مشرې سیلیا مرسی په هغه راپور کې چې پرون د ټولنې خپور کړ ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو بیرحمانه ځپل پیل کړي او ټول خپلواک غږونه یې غلي کړي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان آواز د ویرې له کبله خاموش شوی دی. میرمن مرسی وایي د خوست پر راډیوګانو بندیز هغه ویرونکې نښې نښانې ښیي چې پر رسنیو تحمیل شوې ایدیالوژي د پراخېدو په حال کې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي دي. که په خوست کې په راډیوګانو کې د موسیقي او د ښځو د غږ په خپرولو بندیز لګول شوی، خو شاعران بیا خپله شعري تنده د مشاعرو په جوړولو سره ماتوي. ولمو ورځ په دې ولایت کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دوهم ځل لپاره د رنګین ماښام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. تنظیمونکو یې موخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دغه مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډۍ د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې چې د یو تن شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چې د اکڑی خو تای چې نه پرګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منه خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماښام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماهام کې سړی، دما کوي رنگین ماهام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماهام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او لزوان فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغه مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغیز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندر پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران هغه شعرونه پکې ویلي، هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندرونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اواری مشاعره جوړیږي چې د خوست سربیره د لارې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24
ساعت. استرالیا له شاوخوا درې کلن ځن روسه د افغانستان د جنود کرکټ ملي لوبډلې د زینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونه ولري. مخکې له دې چې د راپورته مخ کړو د کرکټ د پرونی لوبي حال به له خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل نوورو.
The
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې جمعه د نومبر په 15 نیټه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې سره سیالي وکړه چې د سلو منډو په توپیر یې وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي دغه سیالي د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې لومړۍ پاڼۍ وکړه او د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 500 اورونو کې 306 منډې وکړې. د توپ وهنې په برخه کې فیصل شینوزاده 123، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم شپږ 13 منډې وکړې. د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د هدف په تعقیب په 24 اور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې جوړې کړې. د یادې لوبډلې لپاره عثمان خان ښه وځلید چې 102 منډې وکړې. په افغان توپ اچوونکو کې بیا نصیر خان، معروف خیل 4، عزیر الله نیازی، نصرت نورستانی او علامه محمد غزنفر 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین وایي،
اول خدای دې خو ډېر شکر ادا کوم چې زمونږ ول می چې دې سیریز کې نو زمونږ دومړی بار یاته لا سکړه، نو ان شاء الله دا به زمونږ دومړی نه بریا ویني وي، دا به کنټینیو ساتو، جری به ساتو او تر اخر پنیر هم ګټو. نو ټول هیو دونه می هیل چې موږ وګان کې یاد ساتي او موږ وګان کې هر نه کې نو ټول هیو دونه دې دې نمبر کې دا میچ
دا د روانې درې اړخیزې لوبلړې لومړۍ سیالي وه. په دې لوبو کې پر افغانستان او پاکستان سربیره عربي متحده امارات هم ګډون لري. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې به هره لوبډلې یو له بل سره دوه سیالۍ ترسره کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به د نومبر په 16 نیټه پای لوبه ولوبوي. دا ولې ده چې تر دې لوبو وروسته به افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام په سیالیو کې هم ګډون کوي چې د نومبر په 19 نیټه په اماراتو کې پیلېږي.
استرالیا له شاوخوا 3 کلن ځنډ وروسته د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو هغه غوښتنه ومنله چې په دې هیواد کې ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړې ده. د استرالیایي رسنیو په حواله ټاکل شوی د افغان خزینه پناه غوښتونکو د کرکټ ټیم د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د استرالیا په میلبورن ښار کې لومړنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي او د کرکټ پوهان له دې اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان د نجونو د کرکټ څخه د ملاتړ په برخه کې اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او په بهر کې د افغان جنو د کرکټ د ملي لوبغاړو له پناه اخیستو وروسته په لومړي ځل استرالیا په دغه هیواد کې د لوبغاړو د انسجام او ورزشي فعالیتونو ملاتړ کړی دی. استرالیایي رسنیو له ډلې د سیډنی مارننګ ورځپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ له 3 کلن ځنډ وروسته د افغان پناه غوښتونکو خزینه کرکټ لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په خپلو کې د 2015 په لومړیو کې لوبه وکړي. دغه استرالیایي رسنۍ د استرالیا د کرکټ بورډ د چارواکو له قوله ویلي چې استرالیا ته د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو له پناه اخیستو سره هممهاله خلکو له دغو لوبغاړو ملاتړ کړی او راتلونکي نمایشي لوبه به د دغه ملاتړ څخه د نمانځنې په پاروشي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د افغان جنو د کرکټ لوبه به د 2015 کال د جنوري په 13 وشي، خو لاغې وړاندې به لوبغاړي د 2 ورځو لپاره په خپلو کې د لا پیژندنې او تمرین لپاره په کمپ کې ګډون وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دغه بورډ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې ډېری لوبغاړو په استرالیا کې پناه اخیستې ده. د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوګي وردګ د استرالیا د کرکټ بورډ له لوري افغان خزینه لوبغاړو ته د اسانتیاو لپاره رامنځته کېدو هرکلی کوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د انجونو د کرکټ په تاریخ کې په افغانستان کې د لومړی ځل د چې د افغانستان څخه بهر د استرالیا په هیواد کې د انجونو لپاره د فرصت برابرېږي چې دوی وشي کولای خپل استعداد وخایي. د آی سی سی نړیواله شورا څخه په دې برخه کې بار بار غوښتل شوې دي چې دوی د همکاري وکړي یا د مرسته وکړي. دوی رد جواب همیشه خسته ده. سیسی خپل ډیر غټ رول لوبه
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې یو شمېر لوبغاړو د کرکټ له نړیوالې شورا یا آی سی سی غوښتي وو څو ورسره مرسته وکړي چې د کډوالو په نامه استرالیا کې خپله لوبډله جوړه کړي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا د افغان خزینه لوبغاړو د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي اوکی وردک وایي د استرالیا د اقدام د دوی د غوښتنې د عملی کېدو لپاره خپایلامه کېدی شي. د کرکټ د چارو پوه سمی هلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نړیواله کچه باندې افغان لوبغاړو ته د کرکټ د لوبو زمینه برابرول دا یو خزیر دی. استرالیا یو ښه پریکړه کړې ده او دا هغه پریکړه ده چې افغان نجونې د ولحد وهڅه وشي تر څو ورزش له هم علاقه جاري وساتي.
د یادونې ده چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډله 2010 کال کې جوړه شوه، خو په 2018 کال کې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل و پاشل شو او ډیری غړي له هیواده ووتل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
ولاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ایران ته د سفر په مهال پرون د دې هیواد له دو اټومي بټیو څخه لیدنه وکړه. رافایل ګروسی د اروپایي هیوادونو د هغو هڅو په ترڅ کې ایران ته تللی چې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار د پیل په درشل کې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی ایران ته د سفر پر مهال پرون د ناتانز له اټومي بټۍ او د پلازمینې تهران په نږدې 100 کیلومتر کې د فوردو د یورانیمو د غنی کولو له مرکز څخه لیدنه وکړه، خو رسنیو د دې لیدنې جزئیات نه دي خبره کړي. ایران مخکې له دې اجازه نه ورکوله چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانې د یورانیم د غنی کولو تاسیسات وګوري. ګروسی ایران ته د دې لپاره تللی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د دې هیواد رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. هغه د دې سفر پر مهال خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ په اړوند د ډیپلوماسۍ فضا ورځ تر بلې تنګیږي. تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف سوله ایز دي، خو متحد ایالات او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر داسې مهال ایران ته سفر کوي چې تمه ده په متحدو ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنېدو سره ښایي د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر تهران د نړیوالو او له هغې ډلې د اروپایي هیوادونو فشارونه زیات شي. لبلې خوا ټاکل شوی چې د IAEA د مشرتابه ډله په نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي او تمه ده چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام له کبله د تهران پر وړاندې د جدي اقداماتو لپاره د ځینو هیوادونو د غوښتنو یادونه هم وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تهران ته د ګروسی د سفر پر مهال هغه ته ویلي و چې هیواد د خپل اټومي پروګرام د اړوندو لانجو حل ته چمتو دی. د را روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ راتګ د ایران د اټومي پروګرام په اړوند د ډیپلوماسۍ پر وړاندې شکونه رابرسیره کړي دي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په مخکنۍ دوره کې متحدو ایالتونو د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه په یو اړخیز ډول لغوه کړه. د موافقې د ایران اټومي فعالیتونه تر یو حده محدود کړل او په بدل کې د لویدیځو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه څه ناڅه نرم شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې یو شمېر نالوستو ځوانانو داسې لارې چارې موندلې چې په څه ډول ټولنیزې شبکې وکاروي. یو شمېر دغو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې لوستو کسانو د پیسو په بدل کې ورته په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او واتساپ کې اکاونټونه جوړ کړي چې دوی ورڅخه ډیر کار اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
زه خو چې کاروم خاص واتساپ کاروم او بیا زه جویز مسیج استوم، زه نور څه نه کاروم.
دا غزنی اوسیدونکې لیلا ده، وایي زده کړې نه دي کړې خو پوهیږي چې په موبایل کې څنګه انټرنیټ فعال کړي او خپل ملګرو سره د واتساپ لاري خبرې وکړي. لیلا په واتساپ کې د غږیزو پیغامونو او زنګ لاري له نورو سره اړیکه نیسي. د هغې خبره په دې هم پوهیږي چې څنګه سټیکرې جوړ کړي او کله ناکله د هغو سټیکرو په مرسته له ملګرو سره په خبرو کې خپل احساسات بیان کړي. لیلا وای په واتس اپ کې په داسې ګروپونو او چینلونو کې اړه چې د خبرونو سربیره د مخ د خپل پاړه مشورې او د خیاطۍ زده کړې پاړه پکې عکسونه ویډیوګانې کتلای شي. لیلا اوس د دې لپاره چې وکولای شي ل ټولنیز رسنیو کار وخلی لیکولسته مخه کړی ده.
زه ډیره هڅه کوم خو بې سواد یم، نو زه ځانته یو شخصي استاد لرم، دا غوښته د انټرنیټ لګارینه، نو د انټرنیټ لاري کوشش کوم چې زده کړې وکم، خو زمينه نه درته برابر
څنګه جوړې تکړه پخېره زراي صاحب پخلا ہے ژوند زندگی دی هغه دی
دا بیا د خوست د ازازي میدان ولسوالۍ په لری پروت پر میله کلی کې د حمزه غږ دی. حمزه د لیلا په څیر زده کړې نه دي کړې، خو په خبرې واتس اپ او فیسبوک کاروي.
ولا زه په دغه خلی په یی کوم چې حالت ما هم مخشي وخت سم یا میسیج کړی بیا وای یم مقصد ویورم نور اپلیکانی میکانی نه پیګم دا واتس اپ مرسا پور کې ډیر څه کوي فیسبوک کوي نور هو زنه په پیګم دا نمی میا سامي نزدا دا کوي
شپړس کلن حمزه وای کته هم په ټولنی زور سنیو کې متن نشي لوستلی، خو د ویډیو او انزورونو په کتو په یو موضوع په هیګي. صلاح الدین چې په همدې کلی کې یو بل سواندی او هغه هم زده کړې نه دی کړی وای د غږیزو پیغامونو او زنګ لارې له خپل ملګرو او د کورنۍ له هغو غړو سره چې له هېواده بهر دی اړیکې نیسي. په پرمیله کلی کې د حمزه او صلاح الدین په څیر ډیر ځوانان شته چې زده کړې نه دی کړی، خو ټولنیز رسنۍ په ځانګړې توګه فیسبوک او واتس اپ کاروي. خو دا چې دا ځوانان څنګه انټرنیټ فعالوي او څنګه د ځان لپاره په دې رسنیو کې اکاونټونه جوړوي په اړه صلاح الدین وایي.
مسنجر کرو، واتس اپ کرو، ځکه چې مونږ خو خپل نه پوهیږو کلیوال مشتادي درسونه یلې دي هغه ته جوړ کی مقصد سره جبي سره انټرنیټ پرې کوو دوی ته پرې کی مقصد مونږ پیسې ورکو هغه په ستا بیا مونږ خپل ګټه تلې پنه نه اخلو نور په لیکلو مونږ خپل نه پوهیږو.
دا خبره د لوستي کسان وخت نه وخت له دوی سره مرسته کوي چې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړي.
زه په زخمی غیرته ولایت د شندان د ولسوالۍ د مسجد ته پرېږدم.
ګلالي ارمانی خبر کوم د هلمند ولایت څخه.
تاسو ازادي رادیو هغه د وخت زینه اوریدونکو دي چې د واتس اپ لارې ازادي رادیو ته پیغامونه پریښي دي. دا غنجونو چې زده کړې نه دي کړې لا پیغامونو سربېره وخت نه وخت د واتس اپ لارې ازادي رادیو ته زنګ وهي او د خپل خوخي د سندرو د اوریدو غوښتنه هم کوي. که څه هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې نالوستي د ټلیفون شبکو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ لوړې بیې ټولنیز رسنیو ته د ځوانانو لاسرسی محدود کړی، خو اوس د ځوانانو په ډیرو ناستو کې د خبرو اترو ځای ټولنیز رسنیو نیولی دی. که څه هم تر اوسه په دې اړه هیڅ سروې نه ده شوې چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې څومره خلک په ځانګړې توګه ځوانان په خپلو موبایلونو کې ټولنیز رسنۍ کاروي، خو د پرمیله په کلي کې یو قومي مشر وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه فکر چې د موبایل کارول ولی یو غلط کار دی یو څلمنځت للی او خلک اوس درسنې په ارزښت پوهیږي.
ولا اوس یې ډیر فکر بدل شوی دی، ځکه چې اوس سبي وی چې خلینی چې ګاډ خلوسیږي یا بلوس خلوسیږي خلې ته ما وړه وسار کور ډیر زر کیږي ډیر خبرې پیږي بیمور نه خبرېږي مون خبرېږي ډیر خغه زخ خپل خبولم.
د افغانستان په خارونو کې بیا هغه ځوانان چې زده کړې کړي دا واتس اپ او فیسبوک سربیره نورې ټولنیز رسنۍ لکه ټویټر، انستاګرام، ټلګرام، ټیک ټاک او په ځانګړې توګه د یوټیوب کارولو ته مخه کړې ده. د هغه معلوماتو پر اساس چې ګلوبل ډیجیټل اوورویو خپره کړي د سږ کال تر اکتوبر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې تر 15 میلیارد ډیر خلک ټولنیز رسنۍ کاروي. د ګلوبل ډیجیټل اوورویو د معلوماتو پر بنسټ یوټیوب هغه رسنۍ ده چې تر ټولو ډیر کارول کیږي، ورپسې واتس اپ، فیسبوک، انستاګرام، د فیسبوک مسنجر او ټیک ټاک په ترتیب ډیر کارول شوی رسنۍ دي.
تاسو لا پیغامونو
پرون دوشنبه په روزګان ولایت دروت ورسوالی طالبان ګرځیدل ماجد په ماجد خلکو ته ویل چې منا تاسو ژر دغه کړی دي ژر باندې غچ کوي یا مخریدې دې مغچ کړی دي دا سخت سزا درکو او بل تاسو نور موږ تل منځونه تیرو وي سس منځونه نه دي دا او داسې دی واسې دی او دلته خلک ډېر په تنکړې په عذاب کړی دي غر ټلیفون چا سره وینده یا خی پر میټی دا بنو ګوره و د سپنه کې تا کم واتس اپ پال کړی دی فیسبوک چلے منا کیمرا دی سره خبر لري او سره کم کې او څنګه کې ډېر خلک پتنګ کړی دی پتنګ راغلی دی نو چې ستاد ما پر ژر پوری منا ستا کار دی ما پر منځ پوری ستا کار دی دغه دی په ټلیفون ستا کار دی خلک ډېر فزاب کړی پتنګ کړی دی دا شي کړی دی تر پزې پوری راوستل دي السلام علیکم خدای دې مرسته
السلام علیکم دادی رادیو ام خان ته سلامونه وایم دادی رادیو د ترکه څخه دا موږ پیغام موږ نګه دې لولو نه په هونی تر وزارت اور سیږي د دې کوم امکانونه هیڅ کیږي نه خصوصا نه خزوانان ته لمقته چې کار دا پاس یې لسانس هغه ځوانان کده دې خوش نه ودی نه لیسا بس شرط لیس کوي لانه می ټول حلیمان مولایان شرط لیس کړی دي بیا سوالونه مولې دلې یو سسي ویج وسام پهلن هغه ملایان ته ورکول پرسي ویج جوابونه مور دا سس دا دې روډه د ترک چې ما دې تر وړه تر دا خبره ورسېږي تاسو خپل طریقه څخه دا وګ چې دې سینې په علمن والات کې نه سې کارونه شروع دي مور امکان دې د کابل څخه وخت تاسو مور امکان دې دلته د دې مامورین نه اخی
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې ازادي رادیو اوري د برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د ماګنټسکي د نړیوال عدالت جایزې ګټونکو زهرا جویا وای چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي له ګواښ سره مخامخ ده نوموړي ته دا جایزه د بشري حقوقو عدالت او جنسيتي برابرۍ لپاره د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده زهرا جویا چې د رخصانه پنوندې ورسنۍ مسؤل ده زیاتوي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د محدودولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي ایرانی چارواکو پرون وویل چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې افغانستان ته د دې هیواد د غیر نفتي صادراتو کچه 1.3 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده تهران ټایمز ورځپاڼې د ایران د ګمرکونو د ادارې د رئیس محمد رضوانی فر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي افغانستان په تیرو میاشتو کې د ایران د غیر نفتي تولیداتو 5 لوی واردونکي هیوادو یو جکپورډای ایرانی چارواکی وایي چې ایران بل اسرائیل سره د اوربن په برخه کې د لبنان د هر پریکړې ملاتړ وکړي د ایران د لوی مذهبي مشر لوی سلاکار او د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجانی پروند یو خبريال دی پوښتنه چې آیا بیروت ته د لپاره تللی دی چې هلته د امریکا په منځګړیتوب د سولې پلان ځانمن کړي په جواب کې وویل چې ایران د هیڅ شي سبوتاش کول نه غواړي بلکې د ستونزو حل غواړي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې له غوښتنې چې په اوکرين کې جګړه پایته ورسوي او لکيف سره د عادلانه او دوامدار سولې په اړه خبرې پیل کړي د شولز دفتر تیر ماښام په یو بیان کې د جرمني او روسي د مشرانو ترمنځ په تیرو دوه کلونو کې د لومړي ځل ټلیفوني خبرو خبر ورکړ خو د دې بیان له خبرېدو سمدستي وروسته د اوکرين ولسمشر خبرګون وخت ولادیمیر زیلنسکی وویل د شولز او پوتین خبرې به یوازې له انزوا څخه د پوتین او روسیې له راوتلو او د داسې متعارفو خبرو له پیل سره مرسته وکړي چې نتیجه به یې هیڅ وي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن شنبه د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني یو شمیر د خوانځي زکونکي او د پانتون ماسلان وای د بي خود طالبان حکومت زده کړې محدود کړې دي بل ځینی استادان هم په ټولګي کې لز د کوونکو سره مناسب چلند نه کوي
منګه د سخور کې لرل چې هغه هم مهربان او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او د استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ول خپل هغه میتود کې نشو کولای یعنی برلاسي نو نو بهتره ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري
د دې ستونزې علت لې به داسې جلې څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دی خو د ټپ پنځ کې لزده کړو څخه راګرځولې ده.
کو غوړې کو نه غوړې د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکي چې کښېنې ستاسو څخه شوخي کیږي. الجبر استادم وو په یو سنف کې فاتحه و موږ نو خبر خو موږ ساتیرای کو زموږ بل هم سنفي و هغه ډېر شوخه و. استاد رالی مخې سر دی چې پښتنه و کې کم څه وایي. اول یې همغه همسنفی ته شکنځل وکړل. ډېر یې بد را دوی غز ما تر دانې ورځې پرې نه ایریږي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو یو شمیر زده کوونکی وای چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به امداسې لپامه وغورځول شي. انجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. الکان هم شکایت کوي وای چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته. بل ځینې خون کې هم داسې چلند سره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمی چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي
دیکتاتوري استاد لري باز خلک دي باز استادان د فرندلی ماحول خوخيږي او د شاګردانو سره ډیر زیات وړي فرندلی اوسي او ورشي او تقریر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاګرد په خټوګه وکول شي او په هکړي هغه څه چې لري د ښه ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته هم ښه وي او استاد به هم ځان ډیر خراحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري کوي بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کوي په صنف کې هغه څه چې غواړي نشي راسته راوړي. فرندلی ماحول به ډیر ښه وي د ټولو لپاره. د شخصي پانتون فارغ نو د کابل د پانتون زما ملګری سړي هغه چې فارغ شوی دی کله چې هغه قصي راته کړی دی دوی وای وای کله چې مونږ استاد ته سلام عمر کوم ته به ډیر بد بد کوتل او ویل به سوالي مونږ ته سلام راک دا بم په بدل لګیدل. نو په شخصي کې خو ډیر دا خبرې نه خو بیا هم شته د شخصي کې اوس د استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې استاد او د هغه نخ کاری د فکر د کوس د کوسي سره. نو الله دې د یو میتود راوړي ټول خلک یو ستاندارډ میتود یو ټول په غیب باندې رواني او ټول په یو رقم اوسيږي.
کوم استاد چې خبرې تغواګ نسی او د تاسو په وینا فرندلی تاسو خپل څومره ځان سره راحت احساسوه څومره هم د درس ښه زده کوه.
د فکر وکړ چې انسان د سی او تفریغ غوندې ځای ته ځي کنه څومره خوشاله یورته. نو دا هم د سی نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ما حاول ډیر خې او ډیر در سره نږدې سمفتم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړي تی وای خلې او هغه موضوعات چې غواړي تی ورورسې ډیر په اسانه باندې کیږي. نو دا به ډیر خې زما په نظر او زما خپل ډیر زیات خوښیږم د سم حاول او زور ته ډیر خوشاله مې په دې سم حاولو کې. نو یوازې نه فکر کوم ټول بم دسی
یو زکون کا یو ماسل دسی استاد ولري چې همیشه سره مهربانه یې همیشه سره خبر خورد کوي. کلس فارغیږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دای په هر برخه کې ووسی څومره دای به او بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی شي چې غل خپل استاد نه خبر خورد لیدلی.
په انګلیسي کې واستیلا ده کنه سلف کانفیډنس ورته وي نو اعتماد به نفس د ډیر ښه وسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې د ډیر فرندلی ډیر ښه هغه ولري دی هغه استعداد یې ځپل شوی نه دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډیر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغه دوران کې د معاصلې په دوران کې ډیر زیات ځپل شوی یو د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډیره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به خصه یې پې پوهیږم خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
خون کې دی او پانتن هیڅ کله خپل محاصل سره نشه دښمنی لري او نشه زړه او کینه لري همیشه هغه کې پوزېټیو کریکټر لري که نیگیټیو کریکټر لري ولی راغي اوټکم همیشه پوزېټیو ده ځکه ما خپل تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هیڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلی چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پوزېټیو ریزلټ واخلم نو زما په نظر اولن خو دې ته باید موږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ موږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره موږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نشو کولی یعنې برلاسې نه وو نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق کوي هر محیط فرق کوي امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي او تاسو د استاذانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاذ خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخکې لاړ شي یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي بیولوژي استاذ دی ولې استاد نه دی راغلی په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس وکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې کپ ټیچر نشته یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور
د تپانځي په خنۍ معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسېږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي سره لدې چې طالبانو د خنځي او په هانتونو دروازې ورته بندي کړې دي د زده کړې له دورې څخه دومره خې خاطرې لري چې اوس هم خپل زینو خونکو او هم صنفیانو سره تګ را تګ لري هغه سره مې مرکه کړې ده نو موري هم د زینو استادانو د نامناسب چلند بد غیزی وای
دوران یی چې پر چا تیریږي اول د مکتب دوران دی د مکتب دوران خو نه هیریدونکي دوران دی که سره کې چې ارڅه په وکه نه د یادې استایسه نه بل خو حتمن ارمان کسی کوي چې کاش کې دا همیشه وای د مکتب دوران به هیڅ شیسته دوران دی او د پونتون دوره به خپل ځان جلا دوره ای هغه دوره کې هم استادان ځنی شی ځنی به دار کمی چټول اصولي او اساسي مخته در سره ځي نو هغه چې اساسي مخته ځي دا هغه سه بیا ډیر عکس نه سه کولای ډیر درس نه سه ځنی کولای چې دوستانه یا فرندلی مخته در سره ځي هغه بیا درس هم شه درسي په شوق په ذوق ورته ورځي مکتب پونتون ته درس ور سره وایي ناشته ولاړ هر څه خوند درکې او کچېره یو ورځ هم ته غیر ازره وکې یا پونتون ته بلار نه سه حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاش کې مې نه وای مس کړی
bale له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه تللی ټولګي کې نه ناست استادانو درس نه دی درکړی هغه استادان چې تاسو سره به ډیر صمیمانه چلند کاوه درس هم خدر کاوه هغوی په ما خبره څومره مسکوي څومره ورپسې خفه یستي
استادان خو به حد زیات مس کوم په خاص زما یو استاد او هغه نو تر ټولو ډیر زم مس کوم یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دغه رقم ارزښت هم لري د هر چا ارزښت او مقام جلای هغه بیا څو خپل در کولای سي اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې از هغه چا چې تاته شوونه درکړې ده دستا مسلک تاته درز د کړې دي چې ته یو شکار وکې پر هغه باندې ته تحفه او انعام تر لاسه کې ته نمیس کې د خپل استاد یا د هغه چا چې تاته شوونه کړې ده ته هغه نمیس کې خو مس کوي موږ هم د رقم موږ عدالته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي زما پر ځای چې د مریض ماته دعا کوي ز خپل استاد ته دعا کوم یعنی هم به ماته ثواب را رسیږي هم زما استاد ثواب رسیږي ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت په پیدا کړی لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب شوی دی په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادانی هغه ټول در مس کوي بیا په خاص چې صدر زده کړی خو بیا بیخي
bale ځینې استادان چې کله صرف ته نووزی نو دوی ډیر پقاری ډیر جدي برخورد کوي څه فکر کوي دوی خپل والد سي کوي تاسو څه
د سیدې هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کړي نو ځین استادان دا رقم دي چې هغه ډیر جدي برخورد کوي کې د سیدې د خپل د استادې په دوران کې د داسې تجربې سره مخ شوی چې یو شاګرد یا یو بل چې ډیر زیات به تربیګي ورسره ټول عمر استاد ملامت نه وي ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهره څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دوستات باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې هغه ته تلاشونه کوي په دې خاطر او دلته ځینو سازمان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده د ټول کچینه په جدي مختب لار نه هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي هغه غواړي خپل په د جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي نه کنټرول ولې خو یې خود سي په جدي توپ سره دوی کنټرولولای سي خپل محصلین او شاګردان خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولای فقط دوغه د کار دی د دوی دا نور کده دوی جدي برخورد کوي هغه خو دومره فرق نه لري خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې ما چې د محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوي دنده د جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوي او ځین شاګردان چې هغه یعنی د سي تربیه تر لاسه کړي چې څوک وایي یي کورنۍ تربیه شنه ده یي د ټولنې ماحول سم نه دی د هغه د لپاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډیر به تر دی هغه بیا ډیر تمامي جوړته
رازو د تاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کاوه فرندلی و دغه په اکلره توه چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد اوس و بیا زموږ د بیولوژي استاد اوس و او زه د هغه په نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده زموږ د ټولو سره ډیر فرندلی برخورد کوي ډیر دوستانه رفتار سره کوي زده کړه به مو هم داسې کول او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سول زما استاد واده سو اته دا واده سو لا بیا یو څه وخت ورسته چې زه پانتون ته ولاړم پانتون کې محصل سوم زما استاد زما هم صنفي سول بیرته هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم خبرې ورسره کوم نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم او هغه استادان چې موږ سره ډیر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل بیا موږ نه دي سره لیدل نه زه مکتب ته بیرته تللی یم نه دوی زما پښتنه کړي نه ما دغه استادان پښتنه کړي نه پسې ګرځېدل
ګرځېدلې ما یو استاد مې وو د اسنا جان چې و د زمرد بیولوژي استاد او بیخي شو استاد او زو بیاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم زه حمایت کړم تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را شو دلې ده او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده او پاتس ول زمرد بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم یې چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کیږي ستا عمر کډیرې کلږي هغه شوخي حتمن در څخه کیږي نو موږ حتمن مکتب دوران و بیا نو داسې اخري صنفونه و یولسم و دولسم صنفونه و نو خو د شوخي اخري مرحلې مهم دي وختونه مو په داسې زموږ یو استاد و زموږ د الجبر استادم و داسې په یو صنف کې فاتحه وه هلته فاتحه موږ نه وو خبر د تفریح وخت و خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه هغه ډېره شوخه وه استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل ډېر یې بد رد وویل هغه زما تر دا نن یو ورځې پورې نه ایرېږي هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد ده د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسي ورکولی او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځندي زده کړه کوی سي نه محصل ځندي زده کړه کوی سي او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کیږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کیږي چې استاد جدي چلند وکړي اغه زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایي چې د دغه سی یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی
زه هم دا ورته وایم چې د محصلی یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو د پاره یو څه د لاسه ورکړي یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړي نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه استاد سره بیرته جواب ویل د استاد بې احترامي کول بې قدري کول بې ارزښتي کول دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده استاد تاته راغلی درته ولاړ دی وخت ځای کوي او تاته درس وایي دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي پخوا ټوله په مفته سره اوس د پیسو خبرې راپورسي خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي تاته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي نو باید ښه محصل اوسه ښه شاګرد اوسه تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټولې دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي
او د یو استادانو په اکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی ښوونکی عصباني کیږي بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي داسې استادانو ته به تاسې څه ووایه
شکر دی موږ ټول د استادانو قدر کوو ځکه موږ د دوی څه زده کړو نو دوی خپل مقام خپله پیژنې لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق سته نو د هغسې په هر شاګرد کې هم فرق سته په هر محصل کې هم فرق سته په هر استاد کې هم فرق سته که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي نه د هغه محصلین د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف یعنی چا خبر وای د یوې سپږې د پاره پوره پوستین څوک نه سوځي نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو د پاره باید څوک داسې ونه کړي هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی او د هغه باید یعنی دوی خپل لارو طریقه پیدا کړي د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي د یوه محصل د پاره د خاطر دې ټول محصلین نه ملامتوي هغه محصل دې سم کړي هغه شاګرد دې سم کړي هغه دې لارې ته برابر کړي چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخته یوسي نور محصلین نه نور شاگردان نه، ځکه چې دغه شاگردان سبا ورځ کېدای شي چې په بد ځای کې د دوی سینیئر یې، بیا نو د دوی سه وایي دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به د سینیئر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده، نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړه ده. موږ ته زموږ مور پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور پلار قدر عزت کوي، لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټول استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصن حسنا جان خو زما به حد ښه استاذه هم وه، زما ښه استاده ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې. ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاذ ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه. مالیا ستاسو دپاره، ستاسو هغه مقام دی زما دپاره، تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاذ یې او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله او آرام ژوند ولری.
مننه، خیر اوسې، تاسو هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګان شمیر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربې پر اساس که تاسو ته وایم، البته اوس استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وي، البته د زده کوونکو سره، ځکه دا د استاد یو د زده کوونکو اړیکه به ډېره فرینډلی ډېره صمیمي اوسي، تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی، د نه باید زه څه زده کړم، یعنی هغه څه چې دا مثبت څه، یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا که منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري، البته د په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې، یعنی سبا د همدغه زده کوونکي یو څه جوړیږي، یو شخصیت جوړیږي، یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي، په خو بد باندې پوه شي، نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي. تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې، البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مسله ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم، کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ په کلاس کې کړې دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په شخصیت باندې اغیز کوي. ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی دا اوس هم په موږ باندې اغیز کوي کړې ده. البته اوس هم یعنی تاسو باور وکړئ ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه، مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار و که ښه درس و که ښه اصول یا ښه کړه وړه و که نه. حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا خشن و، هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، هغه منفی افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، یعنی هغه کوم موټیویشن کوم انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده. یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي، ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه هم دا ښوونکی ده. مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي، دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد د داسې داسې شي، البته چې تا د څنګه خوونه کړی دا څنګه روزنه تا کړی دا نو لمړنۍ کس چې دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعد نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری